د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ستاسو کوربه احمد تکلیم. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمنې رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د غبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خبرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. 203 تن در قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د پکتیا امنیه قومندان له خپلې دندې استعفا وکړه. تمدو د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد د امریکا فایزر او جرمني بایونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي واکسین ته شین څراغ ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیبالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لوا قوماندانۍ وایاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا اتباع د وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي نوموړي د طالبانو د دو ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
DDC توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یوه تیاری دي او بم د حمل و نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دي.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیت قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوښه استعفا کړې ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ته ژمن نظامی افسر دی. د خپل خوخه باندې استعفا کړی ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
کاغلی شاهین ازادي راډیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه. وی ویل چې لمنځوري دو وروسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موري له شاوخوا یو نیمه میاشت راهیسې د پکتیا د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړي ده. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکي ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړني توګه دغه واکسین تایید کړ، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا ډیر تر فشار لاندې و. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مامین په مرکزي ښار قرغوندی کې د درملو جوړولو په یو فابریکه کې نن رسما د سپوتنیک وی واکسین د تولید لیکه پرانستله. د قزاقستان د دولت د رسنیو دفتر ویلي چې د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د راتلونکي 2021 کال په فبروري کې پیلېږي، لومړی روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو، زده کوونکو او محصلانو، د قانون د تنفیذ افسرانو او هغو کسانو ته دا واکسین ورکړل شي چې د لوړو خطرونو په ډله کې راځي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې له مخکې تطبیق پیل شوی، د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیمونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو وروسته د استازو او سنا جرګو غړو د دواړو ګوندونو لخوا پر وړاندې شوي یوې بستې چې ډیموکراتانو او جمهوري پالو یې کافي ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راز په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارد ډالرو لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوي قوانینو په وړاندې نوي دلی ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړي دي، یو فیستوال بڼه غوره کړې ده. دغه معترضو کروندګرو چې شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او اکثره یې د هند شمالي ایالتونو استوګن دي، د تېرې نومبر میاشتې په نیمایي کې د نوي دلی پر لور پر موټرو کې اعتراض پیل کړ، خو د پولیسو لخوا یې په لاره کې مخه ونیول شوه. دغه کروندګر ویریږي چې دغه نوي قوانین به چې له مخې دوی باید خپل محصولات په ټیټه بیه په دولتي کمپنیو وپلوري، اقتصادي پلوه به د لویو کمپنیو لخوا له نیستۍ سره مخامخ شي. د کروندګرو له دغه اعتراض سره د ډیرو نورو شغلونو کاروباریان هم یو ځای شوي. یو هم د غاښونو ډاکټر سونی اهلی والیا دی چې د غاښونو د اکسرې پر ماشین او دو څوکیو سنبال مینیبوس له خپل کوره 250 کیلومتره لرې دغه اعتراض ته راوستی دی. نوموړي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې که موږ اوس ډاکترانو د همدغو کروندګرو اولادونه یو، نوموړی په ورځ کې د نږدې 100 تنو وړیا درملنه کوي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، تاسو ته راپورونه او مرکه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونه وغندلې چې وای پارلمان د پلور او پیر په یو ډګر بدل شوی. جرګې همداراز د امنیت د مسؤلو ادارو د چارواکو د استجواب پریکړه هم وکړه.
څنګه چې دلې شي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي، د دې لپاره پلانونه ولسی جرګه لري که هغه عملي شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وی د سولې خبرې باید بې له ځنډه په ټاکلي وخت بیا پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې له ماشومانو سره د میندو او پلرونو لخوا د تشدد په اړه بحث کوو.
خو کله انسان د ورسنجې جوړو کې ضعف پرمزي چې پرینمیزي بیا جګر نشم وهمه، یا پلاس بوندی یا چپ لقه بوندی یا پلخته بوندی یا پلین بوندی، هر چه برا فرست.
دا پروگرام د سپورت نړۍ لونیز پروگرام سره په دوه منیمای کې خبريږي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ان په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته ولسی جرګې نن د لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی پر روستیو څرګندونو سخت خبرګون وښود. میرمن غنی تیره پنځشنبه له ازادۍ رادیو سره په یو نوې مرکه کې تور پورې کړ چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر په ډګر بدله شوې ده. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپله دغه ادعا ثابته کړي او که یې ثابته نه کړه د جرګې له غړو د بښنه وغواړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو له امله له دې جرګې بخښنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحماني په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق تری هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی، تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند. نو ځکه ولسی جرګه اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤوله کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو ګواښ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې به د لومړۍ میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړۍ میرمن بیبی ګل رولا غنی د تیرې پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته د رایو د ورکولو لپاره راټول شول، دوی د ډېرې ټیټې سویې چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوې ده.
میرمن غنی په دې ځانګړي مرکه کې دغه شان ویلي وو که ولسی جرګه وغواړي او که ونه غواړي، د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو ته رد شوي نوماند وزیرانې به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میررحمان رحماني وویل چې رد شوي نوماند وزیران د قانون له مخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوري ریاست ډېر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوره شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 15 نوماند وزیرانو له ډلې 40 ته د باور رایا ورکړې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولس استازو نن په خپله غونډه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی څرګندونې وغندلې. د جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز د ولسی جرګې پر غړو د حملو د زیاتېدو له کبله هم اندېښنه څرګنده شوه. وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکي په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له خلکو سره یې کړې وې، نو ځکه یې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب پریکړه وکړه. په دې اړه د بحث لپاره مې د ولسی جرګې لغړی نعمت الله کریاب سره مرکه وکړه. ښاغلی کریاب، د مرکې په پیل کې په جرګه کې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب په اړه جزئیات څرګند کړل.
په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نښه کېږي، بلکې ښځې، ماشومان او عام د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګېرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې تپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریز ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه په خان محمد وردګ کورونې پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران را وغواړي او د یو جدي پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حداقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي، دوی کوم خاص طرحه یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجرااتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرحه ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل، مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه کېدلی شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي؟ د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کړي او هم خپله دا په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسي کراچۍ ولاړې دي. هلته کې دوی تفکیک نشي کولی، په همدې ډول په بېلابېلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاسي پراته وي. د خان محمد وردګ باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسی جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسی جرګه مجبوره ده د هغو تعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملا ولس ته وښایي چې موږ دغه پلان او دا عملي.
کریاب صاحب یو ورسته پښتنه ک لطفا پلانډو سره جواب راکې چې حکومت وایي شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، نو کدی ولسی جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزورې نشي؟
ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندې امنیتي بنسټونه کمزوري کړي، دا غوی به غوښتنه دایي چې دوی چې څه وایي باید عملي کړي. امکانات که نه لري ولسی جرګې ته به ووایي که دومره امکانات وي، دومره صلاحیت وي، دومره واک وي او د دومره ځواکونو شتوالی، باوجود د هغه چې د پیښې مخه نه شي نیولی، دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوری کوي، بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پیښو مخنیوی ترې وشي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریابو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی وای د سولې خبرې باید بیل زنده په ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلی سعادتی که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډیر متفاوت بولي، خو زیاتوي په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي یو بلغړی امین واحدي د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. امید ظاهر مل کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکي پړاو خبرې د مرغومي تر 15 نیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاري چې د خبرو بیا پایلتا لیوالتیا ډېره ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیله مند چې دا خبرې په خپل ټاکل شوي وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډېږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلي سعادتی چې د ښې حکومتولۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیچ یو لوری نمو کې یعنی د مصالحې عالی شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوری نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانه د خبرو بیا پیل د ټاکل شوی مودي ان یو ورځ هم وروسته نه کړي.
تیرونی د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا په اړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لس پارلو وروسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتو ورځو لپاره د نورو سلام مشورو په خاطر وځنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولی. امین واحدی وایي دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منځپانګه ده راوت سرخي. خغلی واحدی اوربند او دراتون کې نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو لننګونکو موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پای ته ورسوو، تاوتریخوالی له منځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابره وي.
امین واحدی وایي طالبان د دې دوو موضوعاتو په اړه جلا لیدلوری لري او آن دوی ته په سپارل شوې اجنډا کې یې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. ښاغلی واحدي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم له خپل امارات نه دي تیر شوي او په یوه ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډېره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکل ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو کابل.
نن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو څلوېښتمه ورځ ده. دایی د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د ده پر موټر د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمه نیټه اعلان وکړ چې د نوموړي وژون کې نیولای دی او د تورن اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه وایي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي او د خلکو او د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لرې د ناوی ولسوالۍ د چلیدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ
دا د یو کس نه بلکې د یو ولایت غږ و. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی چې د روان زیږدیز کال د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې د ده پر موټر د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی غلام ولی افغان وایي
الیاس تایی یو د هغو ځوانانو څخه و چې همیشه د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې رساوه. د الیاس دایی تشه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان و.
دایی 33 کلن و، واده یې کړی و او د مهربان په نوم یې یوه 2 کلنه لور هم درلوده. الیاس دایی په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبریالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او دغه شانې د جګړو له لومړۍ کرښو ژوندي کره او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. الیاس دایی وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شوه او په ټینګه یې د قاتلینو د نیولو غوښتنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په 10مه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکی یې نیولی دی او اعتراف یې هم خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه یې څه نه دي ویلي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایی د وژونکو د علني محکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د ارواښاد دایی او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو تاشد مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایی ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وه، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په نږدې 2 میاشتو کې په افغانستان کې 3 مهم خبریالان وژل شوي. د الیاس دایی له وژنې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یماس یواش په ورته پیښه کې ووژل شو. دغه شان د الیاس دایی تر وژل کېدو لنډې ورځې وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو ویانده او خبریاله ګلسوم چې په ملاله مشهوره وه په یو وسلوال برید کې ووژل شوه. بیا په کابل کې د آریانا تلویزیون د خبریال فردین امینی د مرموزی وژنې خبر خپور شو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځان وژنه بللې وه، خو کورنۍ دا خبره رات او په دې اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. تر اوسه هیچا او یا هم کومې وسلوالې ډلې په رسمي ډول د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغو وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې کادري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابت شوې باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات هم ویجاړ او لوټ شول. چارواکي وایي 3 میاشتې مخکې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د فابریکو د بیرته فعالېدو لپاره د یوې موافقې له مخې د کندوز سپینزر فابریکې د فعالېدو لپاره د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 5 پایې د غوړیو د تولید ماشینونه پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی.
د دې شرکت رئیس ذبیح الله زاهد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوي هوکړې له مخې کندز ته 15 پایه د غوړیو د تولید نوي ماشینونه را انتقال شوي.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 تنه غوړیو پروسس ظرفیت لري چې په مجموع کې 15 پایه ماشینه په سلیری ساتو کې 10 تنه غوړي د پروسس ظرفیت لري او د نصبولو چارې جریان لري. د زربدا چارې تکمیلې سي او بیا به افتتاح ته آماده وي.
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبه دانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشین آلا سیدی هر نوع تیلی دانه پروسسوی لکه کنزل، چگت، زغر، شرشم، افتاب پرست دانه دی پروسس وارتیا لاری. او یو ماشین پده که لکه ویژه ماشین ده سی کولیسی سیادانه، بادام، پسته یعنی طبی دانه هم پروسس.
پا کندس که خلق دی سپینزر شرکت بیرت فعالی دوتا خواه دی. 15 کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښې اغېزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندز ولایت د امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي. او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونای جګړو مخکې دې شرکت هر کال کاروانګرو 100,000 تنه پنبه پیرله او همداراز یې هر کال 1,500 تنه پخته، 1,000 تنه خالص غوړي، 1,500,000 کلچې صابونونه، مقطري اوبه، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعالې شوي. وسایل یې لوټ او کارکوونکي یې بېکاره شول. افغان حکومت په 13 لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعال کړي. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعال کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ورور از د کونړ ولایت نه خبر کوم. ما دا 2-3 کاله کی چې موږ دا مایبون روپۍ نه راکړي او واسطو شهر کله یو بانه کې کله بل بانه کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تا کتاب چې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماش له والا کړي. موږ دا مشکل د کونړ د بعض مایبین دې دا مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکي. سلام تکلیف بس پاوته کې مثال اته تلیش ساعت پاده نور بندې تو کدا غره ته پاده کې مننه د دې رادیو څخه. زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو پاړي کیم. زه د داخلي چارو وزارت همدارنګ ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید عقلا زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کشر باندې ډېر زړه سوی وکړي، غفلت ونه کړي. ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو، مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړل. دغه ځوان خوند جامې بازو دي، دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور پروژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، انجرین د اوضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګولو ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمایي کې. د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبرو، خو دا وخت 4:30 دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس محمد طاهر ذاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله نن د تاجکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري، او سبا یې هم د هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د دوو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د له منځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانۍ ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه ډران الوتکې چې یوې د یو بم او بلې د دریو بمونو د لیږدولو وړتیاوې درلودې، د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه یوړل شوې. د پکتیا امنیه قوماندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپله خوښه استعفا کړې ده. د امریکا ری کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین تشین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو ان ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. په پکتیا کې ساکل د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل لري.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان وویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډېر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه، چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل، نو تر غزنی هم موږ پکتیا کې سکل داخلي بېځایه کېدنې زیاتې لرل.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین نوریا خیلوایی هغو بېځایه شوو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړي ډېری له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ سکل زه ډیر مراجعین سي دي، هغه موږ په دغه حصہ کې لرو چې د ولسوالۍ څخه ډیر خويندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډیر زیات شوی. یو سروي اوسي او څه همکاري سي دي دوی سره اوسي، یا نقده یا خوراکي توکي هر څه سي ورکول کیږي. زه فکر کوم پغه یو هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. دوی لپاره باید د سي پایدار د سي برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه سي تر څو پرې دوی خپل اقتصاد په فو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثر پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفر غړي بهر تللي دي، اوس چې بیرته راستنېږي دی، یو کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوې دي. هڅه به دا وکړو ان شاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د ښارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي چې سږ کال 1.3 بې ځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې، غیر غذایي مواد، کمپلې، ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونز د دوی دی زای نشټواله ده.
بلوري ته د پکتیا په گاون خوص او پکتیکا کې بیا لشپګو کلونو راهیسه د وزیرستانو یو کډوالو ترلاسه ضروري بایومیټریک شوی کورنۍ میشته دي چې هغه هم د ژمنه یو وسایلو سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
روستله دی چه دی نره دریو پر مختللو هوادونو دی فایزر او بایو انتک کمپنیو دی کرونا زد واکسین تا اجازه ورکره، تمه ده چه اروپایی طولنه هم نن دی واکسین پا اره پریکره وکری. که د اروپا د درملو د تنظیم اداره دا واکسین تایید کړي، نو د روان کال تر پایه به د دې ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د کرونا پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د عصمت څاروان راپور واورئ.
تمه کېږي چې د اروپایي اتحادیې د درملو اداره نن د امریکا د فایزر او د جرمني د بیو انټی کمپنیو له لوري په ګډه جوړ شوي واکسین ته اجازه ورکړي. که دا واکسین د اروپا د درملو ادارې چې مرکز یې د هالند په امستردام کې دی او په اروپا کې د درملو د تنظیم مسؤلیت لري تایید کړ. د اروپایي اتحادیې په 28 غړو هیوادونو کې باید د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د کورونا پر ضد د واکسین ورکړه پیل شي. ټاکل شوی وه چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ د فایزر او بیو انټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي، خو وروسته له دې چې بریتانیا، امریکا او کاناډا دا واکسین تایید کړ او هغه ته یې د تزریق کېدو اجازه ورکړه، تر فشار لاندې راغله او د پریکړې وخت دی نن ته رامخکې کړ. دا اداره به همداراز په دې باب فیصله وکوي چې آیا د مدرنا واکسین ته جواز ورکړي او کنه. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د مدرنا شرکت د کرونا ضد واکسین تایید کړه او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کرونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کېږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو انټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مدرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تسریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مدرنا نږدې 6 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو استادو پر اساس مدرنا واکسین تر 95% پورې د کرونا وایرس په مخنیوي کې اغېزمن دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټو غړو اجازه ورکړه چې دا واکسین دی هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. د فایزر او بیو انټیک له واکسین سره د مدرنا د واکسین یو لوی توپیر داره چې د مدرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفي اویا درجه کې وساتل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیوني کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی نن ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه توخی او د سا بندې دل دي.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر و ورځې د ونې خبريږي. د ماښام په 8 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدر منوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ د اونیزو پروګرامونو اورېدو ته رابولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تو تریخواله یا خوشنات پر هغوی کومې بدی اغیزی کوي
خو داسې کم جرته کی د غرض د چار څوګ پټکه وکوندي بیا ځان غلای کوندي
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تو تریخواله کوي
دغه ماشوم چې ویلې کیږي د نه پوینه ویلې کیږي
نن پام دی اکلا د کورنۍ او ټولن په خبرې یو قدر من اوریدونکو تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي
تم حوصله کیږي ورونه مې وایي او وړکی ورور مې د خورګان مې وایي پټ چې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوام وایي خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونې کوي کور کې ناست مو مکتب ته نه وتلی چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې د وجر کې سر یې روانې مات کړې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کړې ډېرې ویلم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټه کوي له رواني اړخه ډیر ځپي خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي
خو کله انسان د ورسره چې جوړو کې ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي بیا جګرته نسم وهم کله چې بې خوی اسم بیا ورکوم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برا فرست
ای بکی گینه
ای بکی گی څنګه نه خو ما خو ای بکی
شان خو له گزره دی اعصاب د شي نارمل
نکی دغه جوش کی چای نه سم کو ډیر بوزرو باندې راز
نو کله چې ماشوم نو وه بیا دې ته مشکل ال کیږي
نه مشکل ما نورم زیاتی گزره ما زوري چې ولی ما وه اخو بول خیر د داسې زم وړاندې شي بزن بیا خپل ما نورم زره ما زوري خو ما هم دغه وخت کې د سې فکر ما لوښ دي سی
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بلا ورځ بیا ماشومان وهي
هو بلا ورځ
تاسو ماشومان وهي کنه بیا ورته متوجه سوي د څومره پس رفته کیږي
خو داسې کم جرته کیږي د غرض د چار څوګ پټکه وکوندي بیا ځان غلای کوندي نوري ترس کوندي بیم کوندي چې بیت کور کې ملارس بیا مور ما وایي یا شور راته کوندي
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلې دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده که چېرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بار له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې چې د ما د ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي چې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم څه دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کی، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې چې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهی ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهی نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهی نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی، نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوټه کو تر واخلو دبا یو تر واخله او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا له ناپوهی نه کیږي. که چیرته د امور پلار سوا درلو دی تعلیم درلو دی نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شي دا څه زمو تر شي
که راستو دي ته پروانی لحاظ کړه چې کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر. ما شوم ته چې ته څومره رړر ونیږې ته لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دسې ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د دې رویت نور تازه شي. خو نن خلک داسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیسم وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچه وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخواله ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار یې لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم، مشکل نورم زیات شي. داری شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسکینان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي او نه مور ظلم پېوکړي نه یې پلار پېوکړي چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرکان ده، کنه ګل دی، څه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علاج چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوب له میدان په وبل ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله وسې پرونه خبرونه کې بو واوري چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د جلال آباد کرکټ ډګ پیل شوه دی. په کابل کې د کرکټ د یو نوی معیاري لوبغالي د جوړولو په اړه هم خبر لرو او کو وخت وو د سکوهنې په اړه به هم یو مطلب در تخپور کړو. د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی چې زاج مل تورمانی وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
افغان کرکټ بورډ وای په کابل کې د نوی معیاري لوبغالي لپاره شپې تجربه زمکه ځانګړي شوې ده. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په لوخیلو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په هدف د زمکه ځانګړي شوې ده چې د لومړنۍ رسمي چارو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر رغنيزي چارې هم پیل شي. په دې اړه د کرکټ بورډ په یو خبره شوی اعلان کې راغلی چې د لوبغالي بعد 15 ډیر سره نندارچیانو د زایدو ورتیا ولري او په سرپټو او اثر لوسو اکاډمیو سره باندې کورنۍ او بهرنۍ لوبغاړو لپاره 15 ستوریز ملمستون پکې هم جوړیږي. د هرات د بدمنتون د نجونو لوبډلې د بدمنتون په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د هرات د بدمنتون فدراسیون رئیس نادر شاه اميري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي دوه ونې وړاندې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدي. نیوزیلند له پاکستان د شلوریزو لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه. نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوریزه لوبه کې پاکستان ته 90 وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند د پاکستان د یو سلسلور شپې تمندو هدف د لوبې په شلم اور کې د یو لوبغاړي په سپزیدو پوره کړ. نیوزیلند په دې بریا سره د درې شلوریزه لوبو لوبلړۍ په خپل نوم کړه او بیگ بیش لیگ کې سیدنی سیکسر لوبډلې دویمه بریا خپل کړه. د استرالیا هیواد بیگ بیش سیالۍ 13 ورځ لوبه کې سیدنی سیکسر لوبډلی ایډلیټ سټرایکر لوبډلی ته د 48 منډو په توفیر ماتې ورکړه.
له ازادي راډیو نه د لوبو میدانه ونیزه خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل په ننګرهار کې د جلال آباد کرکټ لیګ یا جی پی ایل پیل شوی دی. دا چې په دې لیګ کې څو لوبډلې لوبیږي او څومره وخت دوام کوي زما همکار اکرام الله اکرام د دغه سیالیو د یو سمبالونکي عزیز الله خیواوال سره مرکه کړي او په سر کې ترې د دغه سیالیو په اړه پوښتلې دي.
نن شپږم ورځ ده چې دغه لیګ موږ پر مخ اچولی دی. تقریبا ما 15 لوبې شوې چې نن شپږمه لوبه وي او هر ورځ یوه لوبه کېږي. د غرمې نه بعد ټوټل تقریبا 15 ورځې دوام کوي. یعنی 15 ورځ به پای لوبه وي.
ټولي سو لوبډلې دي په دې لیګ کې.
ټولي اته لوبډلې دي. یو لوبډلې د کابل څخه راغلي او لوبډلې شدید ننګرهار څخه دي. ټول یو بل سره په منځو کې خپل شي مطلب یو هر یو بل سره یو لوبه تر سره کوي. د چې کله یو لوبه تر سره کوي مونږ دې ته پوینټ ټیبل تاکل چې دا غي د لارې نه بعد بیا فینل د لارې پیدا کوي.
یعنی دا تقریبا لیګ سیستم دی، ګروپي سیستم نه دی.
بله هو لیګ سیستم دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ همکاري سمره ده د دې لیګ په چمتو کولو کې تاسو سره؟
تر دې د ما کومه خاصه همکاري نه ده کړې. تر هفته ورځې د افغانستان د ډومېسټک کرکټ یعنی کورنی کرکټ د پیج څخه یو خبر شیر کړی چې دغه سي په ننګرهار کې ولې او همدارنګه سکورر او نور کمنټران دا ټول موږ په خپل شخصي لګښت باندې لګي او خپل شخصي لګښت باندې ولګي.
او دغه لیګ کې تاسو وړاندې ول چاته لوبډلې دی یو د کابل او پنیګرار کې دا د کلبونو لوبډلې دی کنه په شخصي لګښت باندې بیلابیل ټولونو جوړې کړي څنګه؟
یو لوبډله د ټولنې ده او یو لوبډله چې کابل راغلی هغه د کابل زلمی لوبډله ده چې تیره د شپږیزې چمپیان هم همدې شوی وو او نورې چې په ننګرهار کې شپږ لوبډلې نورې پاتې کېږي دا شخصي کلبونه دي.
په دې بیلابیلو اته لوبډلو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي مشته دي کنه د 19 کلنو د غشان د 14 کلنو یا د ای ټیم لوبغاړي پکې موجود دي؟
تر اوسه پورې د ملي لوبډلې داسې لوبغاړي نه درلودلې چې هغه کم مشهور چهره معلومه ده. او د 19 کلنو او د افغانستان د فورت کلاس یا مطلب لیستې لوبډلې چې کوم هغه لوبغاړي پکې لوبېږي دا غي د نګانا دا غي دغه نه ډېر لوبغاړي موږ سره ولوبېدل او په تیرش پګیزه کې چې څومره لوبغاړي لوبېدل تقریبا په لیګ کې زمنګ نیمایي لوبغاړي د ماغه د تیرش پګیزه د افغانستان پګیزه چې کړو دا غي دینه لوبغاړي راغلي او دلته لوبې او د وسنۍ نسکلانو مطلب دغه تیر کال چې ورلد کپ شو د دې تقریبا 15 کسان تیر ورلڈ کپ ته تللی او د افغانستان نمائندګي کړو هغه ټول دلته ولوبیدل او لګیا دي نورم لوبیږي.
دا تقریبا اول ځل دی چې په جلال آباد کې دغه ډول یو لیگ پیل کیږي او روان دی. تخنیکی ستونزې به موجودې وي تبا موږ چې ګورو دا لوبې تاسو په فیسبوک په ژوندۍ بڼه باندې خپروي، کوم تخنیک نه مو کار اخیستی او همکاري در سره په دې برخه کې چل؟
تخنیکی ستونزې ممکن موجود وي، مونږ غواړو ورځ پر ورځ چې تېر ورځ کې مې غلطیا نه وي هغه نن نه کوو، چې نن کې مې غلطیا نه وي هغه استعمال نه کوو. او مطلب د کیمرو لږ مشکل دی، مونږ کیمرې ډېرې په کار دي او مونږ درې کیمرې لرو، ځکه چې شخصي امکانات مونږ دا شروع کړی دی. او تخنیکي همکاران چې کوم دي هغه د ننګرهار د ورزشي خبریالانو مشر عبدالدین امرخیل دی را سره، همدارنګه نور ملګری دا هغه چې کوم ګروپ کې خپل ملګری لري هغه مونږ سره په تخنیک بخش کې کارم کوي، کمنټري بخش کې کار کوي، او همدغه د کم کیمرا مینی پروډکشن چې هغه جوړ کړی په دغه برخه کې هغه را سره همکار دي.
دغه ډول لیګونه څه فکر کوي د افغانستان د کرکټ د راتلونکو لپاره څومره مهم دي چې لکه تاسو یادونه وکړه چې نوی لوبغاړي د پردې مخ ته راشي؟
زیات مهم دي، ځکه کا مونږ چرته وګورو افغانستان کرکټ ډېر ښه روان دی، خو مطلب دلته هغه لوبغاړ ته وخت نه ورکول کېږي چې هغه مطلب غریب وي یا هغه ناچاره وي یا هغه بې واسطې. نو دغه لیګونه کې چې مونږ هغه لوبغاړي چې ډېر غریب دي او استعدادونه پکې دي یا د اطرافو نه راغلي استعدادونه پکې دي هغه مونږ د پردې مخ ته کوو، په لای قسم باندې ګوري، بیا هغه مطلب هر سړی کولای شي چې بیا د خپل حق وغواړي پښتنو کې چې ما هغه یو لوبه ترسره کړې زه دومره استعداد لرم. علاوه د دې نه مونږ دغه غوښتنه د کرکټ بورډ نه کوو، که چېرته راتلونکي ډومېسټک یا فرسټ کلاس چې کوم میچونه دي هغه هم کدغه چې زمونږ په شان ته دیو همت دي زمونږ دغه غوښتنه کوي چې مونږ دا د فرسټ کلاس میچونه ورته لایو کو ترڅو هم د کرکټ لوبغاړي په خوشي هم دیو تا هغه د تخنیک د لارې نه لوبغاړو معلومات شي چې دا لوبغاړي څومره تخنیکی دي.
د ختیځ کرکټ اکاډمۍ مسول عزیز خیووالو اوس هم د سکوهنې پاړه یو مطلب.
د سکوهل یا بوکس سپورت د رینګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. دغه لوبه د دوو مسلکي کسانو لخوا په ځانګړو دستکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رنګ لزمک څخه یو متر لوړ وي او د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی یو اشاریه دیرش متر وي. سکوهون کی د لوبې په ورځ وزنیږي او سره جوړه کیږي، د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغي هم اخته نه وي، له لوبې مخکې او له وزن کولو وروسته تر روغتیایی کتنې لاندې نیول کیږي. د سکوهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره له دوو تر دریو دقیقو راوند او د منځني سن لپاره یو درې دقیقي میدانونو کې ترسره کیږي. نوی لوبغاړي کولای شي په درې دوه دقیقي میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبې په منځ کې یو دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او درانه وزن لرونکي سکوهون کې هم په درې دقیقي راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبي لس دولس او آن پنځلس راوندونو ته رسیږي. د سکوهلو لوبه کیدای شي د ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي. که یو سکوهونکی د یو سیال سکوهونکی د ضربې له امله په ځمکه ولویږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه له خپل ځای څخه پورته نشي، لوبه یې بایلو ده او وایي هغه ناکاوټ شو. د لوبې بهیر د رینګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رینګ په څنګ کې د یو څارونکي پلاوي لخوا کنټرول او څارل کیږي. لملاخ کته په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل من دي او همدارنګه په خلاص او نه موټی شوی لاس لیچ او چپیړې باندې وار کول هم فاول دی. په افغانستان کې د سکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز او ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي. د سکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، نیمروز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې خزلې دلی دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
Thank you.
په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio